ستار فروغ قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. ولسمشر اشرف غنی وایي چې زموږ ګاونډیان دي د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي، او د برتانیا چارواکو ویلي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګ کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کیږي. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې مو یو وار بیا هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. د چک جمهوریت پوز څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي، او د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري یو شمیر کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره پرون له ټلیفوني خبرو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ټلیفوني خبرې وروسته راغه کیږي چې ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. دا چک جمهوریت پوز څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. دا وحید الله خان په نوم د افغانستان د کمانډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لرل رد کړي، خو دفاع وزارت پرون په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 13 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمه چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خونځو دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې ډېرې دا ودانۍ په لرې پرتو سیمو کې او تر ډېره د نجونو د خونځو لپاره رغول کیږي.
تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 30 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېرو لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنویو له کبله بندې او یا هم ودانۍ نه لري. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمیر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې د اعدام په محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې له پیله عملي شي. وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکو پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه، هغه مهال ولسمشر بارک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې سیلون له بشپړېدو وروسته وسوای چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت بل قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغو د کورنیو لپاره د هغو احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایې په اړه پریکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي نه شي. وروسته لدې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو څخه د هغه د کښتۍ جوړولو د فابریکې د پلورو پیر په قضیه کې پوښتنه ګرېګنې وکړي. څلورو کسانو د هغه پر موټر حمله وکړه او یو تن د موټر سر ته ورپورته شو. د پیښې په ویډیوي تصویرو کې د پروشینکو ګاردان لیدل کېږي چې یو تن د موټر له سره راښکته کوي او هغه پر ګاردانو سپرې پاشي. یو بل ساتونکی په داسې حال کې لیدل کېږي چې د چترې په وسیله د برید کوونکو کسانو پر وړاندې د ځان دفاع کوي. وروسته لاس او ګریوان وهل ټکول پیلېږي او د پولیسو له رارسېدو وروسته برید کوونکي تښتي. په تصویرونو کې همدا شان شاوخوا نور کسان ښودل کېږي چې نارې وهي پروشینکو رکشه. پیټرو پروشینکو په اپریل میاشت کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اوسني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر وړاندې ماتې وخوړه. او د امریکا سنا د دې هیواد د پوځ یو جنرال مارک میلی د دې هیواد د ټولو ځواکونو د راتلونکي لوی درستیز څوکۍ باندې تایید کړ. میلی به د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د چا د کار دوره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم هر وخت هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کابل واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون ګوانډیو ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د نور فکرونه نه کوي.
اوس وخت دی چې موږ ټول ګوانډي په دې نتیجې ورسیږي چې یو باثباته افغانستان، یو روښانه افغانستان، یو وایزت افغانستان د دوی په ګټه.
نظام الدین قیصاری د ملی پاتون پخانه قومندان وای د سفیدای کسان لري چې حاضر دی پر جنرال دوستم ځان وژن کی حمله وکړي. نو مولای چې د جنرال دوستم یو پخانه نګدې کسو اوس له هغه سره په اختلاف کې ښکیل دی. پر دې موضوع به رپورت ولرو. دا به مو وری چې د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خبرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې برتانیې ویل دی وروسته به کښتۍ په هرمستنګ کې د سمندري ځواکونو لخوا بدرګه کیږي. کور کلی ونیس پروګرام او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ هم مهیروي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکزي پلاوي د غوره کولو په برخه کې هم پرمختګ شوی. نور جزئیات به له احمد تکل نه واورو.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویل دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزی پلاوی د غوراوی په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه.
در حال حاضر یکی از موارد کې روش کار شده مسلې تعیین حیات است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزی پلاوی ټاکل دی، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبینی او خوشبینی شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ورنکړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغانی خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه کوي نو د ده په وینا د افغانستان توره همیشه چمتو ده. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې زموږ ټول ګاونډیان باید په دې پوه شي چې سوله ییز او باثباته افغانستان د دوی په ګټه دی. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د پاکستان د صدراعظم سفر واشنگټن ته او هلته د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم په څرګندونو ارګ د سپیناوي غوښتنه کړې وه. نوموړي همداشان افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د کیبل او پدرو وهلو وخت نور پای ته رسیدلی او د ښځو په وړاندې به دروازې ونه تړل شي. واصل وصال له کابله د ولسمشر غني د څرګندونو نور حال راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغانان با عزت سوله غواړي، خو که څوک بل فکر کوي نو زموږ توره هم تل تیاره ده. محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په نورستان، لغمان، کونړ او لوګر ولایتونو کې د پرانستل شوو پروژو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې زموږ ګاونډیان باید نور دې پایلې ته رسېدلي وي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجه ورسېږي چې یو باثبات افغانستان، یو روخانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي ای موږ توره همیشه تیاره ده. اما موږ سوله غواړو او بایزت سوله راتلونکې ده انشاءالله.
ښاغلی غنی دا هم ویل چې له ګاونډیانو سره د سولې په برخه کې هر ډول همغږۍ او همکارۍ ته چمتو ده. ولسمشر په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې وروستۍ او بریدونو ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې سوله راتلونکې ده وسلوال مخالفین ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د پایلو له جنجالي کېدو وروسته سوله نه وای کړې نو دا هیواد به په وینو بدل شوی وای. نوموړي د ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه او له وسلوالو طالبانو سره په تیر کوچني اختر کې شوی اوربند د سولې دروان بهیر په لړ کې لوی پرمختګونه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیاوې ورته برابرې کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. افغان ولسمشر په نننۍ غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان نور شاته نه ځي چې بیا دې افغان مرمنې په کې بل او لخت وول شي.
هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو ته دروازه خلاصه سو.
او بیا به تاسو مخ کې څوک دروازه نه تړي او نه به کیبلونه راځي.
خود افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی نن سرګندونو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې د ودیر سپیر خبرګون څه ده؟
د کې شک نشته ده چې اول دوی په قدرت ورسېدل هغه لومړیتوب هغه دې ته ورکړی و چې باید سوله افغانستان ته راولي. هغه اولین سفر پاکستان ته هم لاهور ته هم په همدې منظور و، مګر څنګه چې وینو هغه موافق نه و او کومه نتیجه یې نه وه ورکړې، او نن دغه ورځې ته یې ورځ رسولې ده چې مخالفین کولی شي څلور انفجاره په یو وخت په کابل مرکز کې انجام کړي په یو ورځ باندې.
ښاغلی ساپه، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، پاکستان او نړیوالې ټولنې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وایي چې ښایي طالبان د دغو هڅو په نتیجه کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خبرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلانو او استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې په پانتونونو کې د داسې استادانو کمی نشته چې پر اوسنی جمهوري نظام، امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصل په دې پوهنتون کې د افراطیت د خبرېدو یوه قرباني ده. دو ویش کلنه بصیره چې د حقوق د پوهنځي د څلورم کال محصله ده، وای روان کال دوه ځله وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ 5 ثور اتفاقی که ما افتیده
د ثور په 15 یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه وډبول ما واغ هم په دې خاطر چې د کرایم له سره یوې خواته شوې وو. زه د ایسویت په دودولو تورن او په سکانو او لغت وهلم. یو میاشت وروسته د اجازه په شلمه یوې ډلې چې لخت ور سره وی بیا پر ما حمله وکړه او زه د ایسویت په دودولو تورن کړم. ماته ویل چې دا اسلامی ملک دی او دا مسلمان او او انسان او
اسلامی است. ما ایره مسلمان می سازیم، آدم می سازیم.
د بصری قضیه د هغه افراطیت یو کوچنی بیلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب و جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي، یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي، ښایي ټوکېدونکي افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلینو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستۍ یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې، معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې 40% د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې 50% د اسلامي امارات چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خدای هم غوره ګڼلی چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه. هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي،
ګونه خوب تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لنګېدو خوبونه لرل، او د هغه مسایلو چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سجام کړو،
ما نیروهای بسیج وکونیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوق له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه صحتو شاهد او انداچ استادانو محصلین افراطیت ترابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیل تر ختم پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون په بهرنیو هیوادونو کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیار افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مستقلی
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون در چو استادان و محصلین تر نیول کیدو ورسته، در افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل که پی و علمی سیمینار که هم در لور روز دکلو پا محسسو که در افراطیت خبرېدو ته اندیخ نسرگنده کرده.
در پوهنتون اگر بجای علم و تحقیق
در وبل پا پوهنتون که در علم و سیرن زی سیاسی جهتون او افراطی و تنلار ایدیالوژی ونیسی، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړل شي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق حق او دلیل سره د افراطی جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس احمد الله فاروقی وای چې په ټولنه کې وی د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذ یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدای. خو د ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو رسنیو د کابل په وروستیو چاودنو تبصرې لیکلي دي. راځي له صفی الله ستانکزی به واورو.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دریو بمی چاودنو په اړه مقالې لیکلي. د کابل زړو مکریانو ته نږدې د قانون وزارت په مامورینو دوه چاودنې وشوې او له هغه وروسته د کابل ډسپیچري سیمې سره هم موټر بم چاودنه وشوه. دغو بریدونو یولس کسان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. د کابل د ډسپیچري په سیمه کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستی او د قانون وزارت مخ ته د دوه چاودنو مسؤلیت داعش منلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي طالب اورپکې چې د افغانستان نیمایي خاوره په کنټرول کې لري هره ورځ خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې طالبان له متحده ایالاتونو سره د افغانستان د 13 جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کوي هره ورځ په خپلو بریدونو کې عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځوي. په دې بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي چې زیات غبرګونونه پاروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر خبرو وروسته په ځینو نظریاتو او غبرګونونو یوه مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي امریکا له 30 راهیسې د افغانستان په جګړه کې ده، خو ولسمشر ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې واضح کړ چې دی په یوه اونۍ کې دا جګړه ګټلی شي، خو دی دا کار نه کوي او نه غواړي چې 10 میلیونه خلک ووژني. ورسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد یو ورستی ټویټ ته هم اشاره کړي. د ورسپانی په لیکنه خلیلزاد د ترامپ خبرو له مستقیمه تبصری ډډه کړي، خو ویلي دي چې ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوزي حل نه لري او سولې باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. کارپوهان وایي ترامپ نه د امریکا په پالیسی کې بدلون مطرح کړ او نه هم بشپړ سنجول شوی سیاسي پیغام ورکړ، بلکې هڅه یې وکړه چې د خپل مخامخ کس خوشاله کړي او دا وار د ورسپانې په خبره له هغه سره عمران خان ناستو. واشنگتن پوسټ په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي نړۍ د ترامپ په میلان اوسخه خبره ده چې له فکر پرته هر څه چې غواړي وایي. افغان سیاسي تحلیلګر هارون میر هم ویلي ترامپ په دې نه پوهېده چې امریکا په افغانستان کې د یو خاص ماموریت لپاره ده او هغه دا چې افغانانو او امریکایانو په ګډه د نړیوالو تروریستانو پر ضد مبارزه پیل کړه څو په دغه هیواد کې ځای پیدا نه کړي. واشنگتن پوسټ د میر په حواله لیکلي موږ د امریکا له ملکي او پوځي ادارې غواړو چې ډاډ راکړي هغه څه چې ترامپ ویلي په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو ناوړی د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 13 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابرات وزارت د خبره تاییدوي وایي چې دغه شرکتونه د طالبانو غواخونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. بلخوا د ځینو مخابراتي شرکتونو مسؤلین وایي هر وخت چې د طالبانو غواخونه لپامه غورځولي پر ولایتي سایډونو یې بریدونه شوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د نامنې د زیاتیدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو لامل مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو لامل د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت سفت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالی ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی 26 فرهاد وایي له څه مودې راهیسې د هوا له تیاره کېدو سره له ټیلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې دوخانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي.
د بلخ سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. د دغه ستونزې لمن د هېواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ارزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله پرجستی د ارزګان ولایت مرکز رینکوټ اوسیدونکی یم. واقعاً چې دلته په ارزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته دا رقم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هېواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هېواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا احتنا نکنند.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته احتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانټنونه غلي نه کړي ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامني او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی دی داخل است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نه نو سوځوو یې
یا خاموش کړي نمیستانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د دوی 150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو 9 میاشتو کې 9 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا 1,00,000 ډالره کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدره کیږي. په خلیج کې د لندن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ایران د تیرو جمعې په ورځ د برتانیا د بیرغ لرونکي و کښتۍ ولجه کړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
برتانیا د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپلو سمندري ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په هرمز تنګي کې بدرګه کړي. د برتانیا د حکومت یوه ویان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل پوځ به یوازې هغه کښتۍ بدرګه کړي چې له هرمز تنګي د تیرېدو مهالویش له دفاع وزارت سره شریک کړي. بیان زیاتوي د کښتیو د تګ راتګ ازادي د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصاد لپاره حیاتي مسله ده او لندن به یې د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. په همدې حال کې سکای نیوز شبکې راپور ورکړی چې د مونتروز په نوم برتانوي کښتۍ د چهارشنبې ورځې په ماښام د لومړي ځل لپاره د نوې پالیسۍ له مخې خپل ماموریت ترسره کړ او څو کښتۍ یې بدرګه کړې. د برتانیا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې ایران د برتانیا یوه تیلوړونکې کښتۍ د جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د یو برتانوي چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې دا هیواد له ایران سره د کړکیچ پراخېدل نه غواړي او داسې پلان هم نه لري چې د برتانیا د بیرغ لرونکې ټولې کښتۍ د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کړي. اوسمهال د 15 او 150 ترمنځ د برتانیا د بیرغ لرونکې کښتۍ په خلیج کې تګ راتګ کوي، خو له دې ډلې یوازې 3 کښتۍ له هرمز تنګي څخه تیریږي. رویټرز خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې فرانسې، ایټالیا او ډنمارک د اوس لپاره د لندن له طرحې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. جرمني هم ویلي دی چې ښایي پر دې طرحه ورګډه شي، خو په دې برخه کې پریکړه لا له وخت مخکې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په دې وروستیو کې ویلي دي چې واشنگټن په هرمز تنګي او باب المندب کې په نړیوالو اوبو کې د کشتیو د خوندي تګ راتګ لپاره له ځینو هیوادونو سره د یو ائتلاف د جوړولو په فکر کې دی. روسیه هم په خلیج کې د ګډ امنیت لپاره یو پلان چمتو کړی دی چې چین یې ملاتړ کړی، خو رسنیو ته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یکشنبې په ورځ لندن ته خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د کشتیو د تګ راتګ د امنیت مسؤلیت ایران لري.
دوستان، اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټولې وي. خاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی څو د سولې هڅې چټک شي او د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي. د چک جمهوریت په سلور کسان د یو افغان کومندو د وهلو ټکولو او بلاخره د وشنې په تور نیولې. د چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته ویل دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. د وحید الله پنوم د افغانستان د کومندو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شو چې د افغان ځواکونو لمنځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې یو چکی سرتیری وشلې او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي وو. خوست ولایت کې د سلو خونځو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمایز چارواکي وایي د دې ودانیو د رغونې چارې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځو د ودانۍ د 520 میلیونو افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې ودانېږي. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وی ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شو 15 تنو بندیانو د اعدام حکم در روان دسمبر میاشتې لپاره عملی شي. او وروسته لاغه چې محکمه پروند د اوکرين لپخانی ولسمشر پیټرو پروشن کو څخه د هغه د کښتۍ د جوړولو د فابریکې د پلور او پیر په قضیه کې پښتنې ګرویګنې وکړي. څلورو کسانو د نوموړي پر موټر حمله وکړه او مخکې لدی چې پولیس را ورسیږي د لا ساتونکو سره نښتي وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې لدی نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته ریپورت راخلو. نظام الدین قیصری د ملی پاڅون پوخنۍ قومندان او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم نږدې کس وو، خو اوس له ښاغلي دوستم سره په جنجال بوخت دی. دی وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځان وژونکي حمله وکړي. د ملي پاڅون دغه پوخنۍ قومندان چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دوستم نږدې کس وو، دا کوي چې د ښاغلي دوستم په توتیه باندې شوی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
پرونی دوستان، نننی رقیبان، نظام الدین قیصاری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم له نږدې کسانو ګڼل کېده، اوس د ښاغلي دوستم پر وړاندې تر دې حده ولاړ دی چې وایي ملګري حاضر دي چې پر جنرال دوستم ځان وژونکی برید ترسره کړي. دی وایي زه په همدغو ځوانانو باور لرم چې سل په سلو کې ولاړ دي، د ځان وژونکو په توګه دي، د طالبانو انتحاري نه دي، خو دا چې زه پرې ګران یم وایي ځانونه وژني. دا ځوانان څوک دي چې زما په خاطر ځانونه فدا کوي؟ که ورته ووایم ځان وژونکي حمله وکړی کوي، په یوه ولایت کې نه دي، په لس دولس ولایتونو کې وایي ته غږ وکړه او موږ تیار یو. دوی راته وایي که ته ووایي چې دوستم ووژنه انتحاري کوو. زه داسې کسان لرم. نظام الدین قیصاری تیر کال د سرطان په میاشت کې د وژنو، د خلکو د زورولو او د پوځي چارواکو د ګواښلو په تور د فاریاب ولایت د میمنې په ښار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم دغه پیښه په ځینو شمالي ولایتونو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوه، خو بیا هم حکومت خوشی نه کړ. دوستم هم څو ځلې وغوښتل چې قیصاري د ملي امنیت له بنده خوشی شي. اوس نظام الدین قیصاری ادعا کوي چې داسې اسناد لري چې ښایي جنرال دوستم د ده په بندي کېدو کې لاس لري.
میکردیم که ما را حکمت آورده بند کرده و سر حکمت بسیار خار بودم.
دیوی فکر میکاوه چه زه حکومت را آورده و بندی کرده ایم او پر حکومت پا قهر و خوست پا هر سپوشو. جنرال دوستم چه پا ترکیه که و شمال تا راتله لینه شو. لترکیه نه در راتگ لپاره زما سخه گتوا خسته. زا اسناد لرم. کله چه شمال تا لارشم دغا اسناد بلزان سر یوسم. بیان طول خبری روخانه کیگی چه دا کار چا کرده ده.
ایت کار که کرده بوده.
خو جنرال دوستم تا نجده کسان دا قیصاری ادعا ردوی و لاخلاقوی لری گنی. دا افغانستان دا ملی جنبش دا گند مرستیال عبدالله قرلق وای.
داشتن جرایم
تعددی که دوی د مختلفو جرمونو لوړه سطح چې دغه کس لرلو د بشری حقونو ضد د سړی تختونه وژنې او داسې نور جرمونو تورونه پرې لګېدلی وو سبب شول چې حکومت ځانګړي قطعات او د ملي امنیت ځواکونه یې ونیسي. هغه نه د جنرال دوستم او نه د بل کس په غوښتنه دا کارونه کړي دي. خدا چې قیصاری وس د ځان د خوشی کېدو خبره کوي دا هم لیدل کیږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیه وس هم روښانه نه ده. قیصاری وای په نږدې ورځو کې له بنده خوشی کیږي او په دوسیه کې ستونزه نشته. ومو غوښتل په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم د دغه ادارې ویان حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه دا نیم نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمته محرومې پاتې شي څنګه کولی شي د کور مالي چارې کنټرول کړي. آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولی شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟
کله کله ښه کار وکړي او مرز کاري صحیح یې شل یا دېرش روپۍ ځانته ساتي.
یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم.
کدی حساب چوکاټ نه وته نو خرابې راځي.
مېرمن مې دا ډېر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشاله یم.
په داسې شکل مصرف را منځته شي چې هغه یوازې او یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په وروستۍ برخه کې د اقتصادي چارو له کارپو سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډېر کله که خبره د کورني اقتصاد مطرح کیږي نو د ښځو رول پکې له لیرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلی ده چې کله به کاري کله به نه.
څه کار
کوي؟ ټکسیرانی کوي چې ماشومان مې یو کالی ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم.